د دوی د پاره بریټ کولې شي دغه سي بیا دوی دا خبره کوي چې د داعش وسلوال چې دغه زیات شوی دی او په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه د پاکستان طالبانو نه افغان طالبانو جلا شوی دي غریب ملکونو ځوانان دي هغه دې تر روان دي بیا د داعش په داس تر کبه باندې په افغانستان کې خپل بریدونه تر سره کړل چې اوس په دې ورستیو کې تر دې چې د افغان طالبانو استخباراتي چارواکو د رویټر سره خبرې کړې په هغه کې هغوی دا خبره کوي چې په دې کې 90% چې دي هغه غیر پښتانه دي په داعش کې هغوی دا خبره کوي او هغې وجه دا ده چې داعش خپل ستراتیژي په خاص توګه د پروپاګنډي ستراتیژي داسې مخته روانه کړې ده چې خپلو لیکو ته نور ځوانان نور وسلوال راولي او بیا
یعنی دا موضوع پراخه کې
موضوع پراخه
کې اندیشنو یو وار هم دغه دی ګراد صاحب مثلا تازه تاسو له جرمنی را سره سي جرمنی دا خبر ورکو چې دوه افغانان د تروریزم د ګواش په ارتباط چې دوی قشتل سي په سویډن کې د جرمنی د امنیتي چارواکو په وینا حمله وکي دوی نیولې دي یو رامین نومي چې بلم ابراهیم او دوی د داعش خراسان څنګه غړي دي کله چې دغه راپورونه خبري شي نو بیا خو دغه اندیشنه ورسره زیاتی چې داعش خراسان څنګه په نړیواله سطح په یوه تهدید بدلیدونکې ده د آصف دورانی خبره خو بیا له دغه اړخه بیرته یو څه سمه نه ښکاري
داسې دی شیبر صاحب چې په خپله تاسې وګورئ یاسې په دغه څو لسیزو کې د تراګرو په ضد باندې چې کوم جنګ روان دی یا د تروریزم په ضد باندې د دغه لپاره یو منل شوی په نړیواله کچه تعریف نه دی موجود دغه تراګر چې یادیږي یا تراګر ډلې دا په خپل د دغه لوی قدرتونو لخوا او همدارنګه د پاکستان لخوا جوړې شوې دي ما مخکې عرض وکاو چې په خپل د پاکستان د تاریخ طالبان پاکستان یو ویان وویل چې داعش یا په خپل تراګر دی او د پاکستان پوز دی وی سکې دوه مخونه دي لبلې خوا دا سید دا اندیشنې موجود دي دلته په آلمان کې هم او په ټوله اروپا کې هم بل خبره دا ده چې دا تراګر چې دي دې ته اشاره شوی دي مثلا په 2008 کال کې تاسو ته معلومه ده چې په بمبئی کې یو حمله وشو تراګریزه حمله په دغه حمله کې پاکستانیان ول او دا پاکستانیان یو یې اجمل قصاب نمیدو چې بیا هغه اعتراف وکاو چې موږ ته د پاکستان پوځ ټریننګ را کړی دی بل خبره دا ده چې بیا په 2013 کې نواز شریف سي صدر اعظم و د پاکستان هغه دې ته اشاره وکوله چې دغه تراګر چې دی یو دغه سٹیټ اکټرز یو نن سٹیټ اکټرز دی او یو سٹیټ اکټرز دی سٹیټ اکټرز یعنی په دغه کې دولتونه هم شامل دي کچیرته مثلا دغه تراګر ته چې هغه په لندن کې په بمبئی کې یا په نورو ځایو کې تراګریزي حمله تر سره کړې دي دولتونه او استخباراتي شبکې ورسره مرسته ونه کوي هغوی ته مواد ونه رسوي هغوی ته مثلا مالی چینلونه یې کومکونه ورسره ونه کوي فکر نه کوم چې هغوی دغه کار وکولای شي فایي
شیبر صاحب که تاسو ګورئ نو د مشال ډیو رپورټ ته وسم د مشال ډیو په ویب سټ باندې پروت دی هغه به وختي کتنو په هغه کې دا خبر رالی چې په وردک کې په هرات کې په مختلفو ځایونو کې یو خوا داعش بریدونه کړی دي نو بل خوا د طالبانو چې کومو د استخباراتو څنګه د هغې کې ځنې داعش وسلوال هم ورنوتی دي په هغې کې شامل شوي دي بل خوا که به تاسو ګورئ نو د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریف دی په خپل دا تورونه لګی په خپل دا خبره کوي چې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان په وختو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان نه راوستل په کابل سیمو کې ځای پر ځای کړل شو دغه سي د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر او فیض حمید دا وخت د پوس په قید کې دي او تیر ورځ پوس دا هم ویلي چې د فیض حمید سره دغه ځینې ملګري مونږ نیولې دي او خبره دا سې دي چې دغه ملګری مونږ په دې تړاو نیولې دي چې دغه ملګرو نه د پښتني هم روان دي چې د سیاسي ګټو ترلاسه کول لپاره دوی نه امني زیږولې ده دا وې دا خبره ده نو تاسو سوچ وکړئ چې د افغانستان کې دغه حالت روان دي په پاکستان کې د وزیر اعظم دا خبره کې چې عمران خان په وختو کې نا امنی زیاته شوې ده او دا وخت
د دې دوی خپل اختلافات سیاسي اختلافات
وختونه زما ده چې په داسې حالاتو کې تاسو څه ګوري چې د غسیم آباد نړیوالو لپاره خطر نه ګرځي
ګران صاحب
زما نظر دا ده چې زه فکر کوم چې د تروریزم د تکولو لپاره یا د دغې پدیدې د محو کولو لپاره شدا ده چې د پاکستان په پوځ باندې په استخباراتو باندې چې هغه د آیسا شبکه ده په هغوی باندې فشار واچول شي. تاسو ته معلومه ده چې دغه نیمه پیړۍ د پاکستان پوځ او د پاکستان همدغه پوځي استخبارات ISI انټر سرویسز انټيليجنس دغه له همدغه تراګرو سره ملوث دي. دغه اسامه بن لادن چې هغه په د ایبټاباد د ککول نظامی اکاډمۍ په ماهواته کې یا په ګارنیزیون کې کور ورته جوړ کړی وو او دغه د وزیرستان هاوس په نوم باندې یادیدو. دا زه دقیق اسناد لرم او یو تونل د ککول اکاډمۍ له قرارګاه څخه تر وزیرستان هاوس پورې کشل شوی بولو او له دغه تونل څخه به د پاکستان پوځي منصوبین دته ورتلل او دته به هدایت ورکاو او هغه اساس کوم هغه لازم ولو هغه مشورې به سره کولې. بل خبره دا ده چې په هغه وخت کې ګوري دغه اسامه بن لادن چې په 2011 کې په دوهم د مای باندې دغه عملیاتو په نتیجه کې لمنځه یوړل شو په هغه وخت کې اسی په نظرداری په دغه باندې خبر وو او دغه وخت پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال اشفاق پرویز کیانی وو هغه خبر وو هغه وس په استرالیا کې وایي جزیره اخیسته ده دوی ټول خبر
ګران صاحب او بخشه ګران صاحب او بخشه دغه معلومات چې تاسو شریکول د البته په ځینو راپورونو کې اشاره ورته شوې ده چې فرضاً له پوځي اړې د اوسامه تر کوره پورې تونل استل شوی دی لیکن څوک بشپړ تاییدولای نشي او یا دا خبر هم څوک نشي تاییدولای چې آصف علي زرداری د اوسامه ابن لادن په ضد باندې عملیات کېدل دغه څوک خبر وو. اما بلې خوا ته تاسو د فشار خبره وکړه مثلا په روسیو کلونو کې امریکا د امریکا متحده ایالاتونو چې د پاکستان له پوځ سره کومې مرستې کولې 800 میلیونه ډالر به هر کال ورکول هغه بندې کړې دي. او تازه یو نوی خبر دی چې په دې څو ورځو مخکې کې د تاسو د ممبئی بریټ ته مخکې اشاره وکړه د ممبئی د بریټ یو تر چې په امریکا کې اوسېدو امریکا ویلې چې هغه هند ته سپارو. تاسو په دې برخه کې محمد صاحب راپورټ څه درلود تاسو په مشال کې
زما تاسو پام
درلود یعنی مطلب ملي و چې یعنی په نړیواله سطح باندې په دې کې مشک نشته چې په پاکستان باندې په دې برخو کې فشارونه شته د سنیس فشارونه حتی د پاکستان کورنی فشارونه داسې په پاکستان کې عمل مخکې محمد صاحب تاسو اشاره وکړه چې یوازې 6 کال څومره بریدونه شوې دي.
بالکل بریدونه شوې دي او بل شیبر صاحب حالت کې مسله دا ده چې د پاکستان پوج هم ولګې دي هغه څه چې موږ خبر کیږي لکه وختي د پوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر مومن سره زما خبره کړي د ریپورت د لپاره نو هغه به تدوی لې چې ګوره د کې پخپل باندې زمنګ دار پوجونه پوزیان هغه مري د سینه د چلکا پوز قربانی نه ورکي دا د دې کې د کتا سو ګوري نو پرې دورسته کې اکثره بردونه د پاکستان په امنیتی سرتیرو باندې شي په پوز باندې شي
خصوصا په پوز باندې
په
خو به په پولیسو کې دل یا په ملیشو کې دل وس پوز
په پوز باندې کې ملیشا سرتیرو باندې کېږي نو هغه په بلوچستان کې کېږي هغه په خیبر پختونخوا کې کېږي د دین علاوه نور چې پاکستان نږدې ملګری هواد دی چین دا غوی چې کوم انجنیران دي یا دا غوی نور وګړي دي په پاکستان کې په غوی باندې بریدونه کیږي نو دا سې ډېری خبرې دي چې لکه اغیر دا بریخي چې د یوازې د پاکستان امولس نه یا د افغانستان امولس نه بلکې د پاکستان پوز غوی هم پنه کوي د پاکستان پولیس د پاکستان له شذو کنه
په دغه شرایط کې د خطرې دا باس یو ډول راغون کو ګران صاحب د په افغانستان کې د وسنې او اکمنانو او په پاکستان کې د اوسنۍ واکمنانو ترمنځ تاسو څه فکر کوئ چې په دغه شرایطو کې چې په یو بل باندې تورونه پوري کوي دغه روابط ممکن ده چې نشتی شي؟
زه فکر کوم چې دوی روابط سره لري وسوګوري یک هر کله چې دوی امیر خان متقی یا سراج الدین حقانی وسو وخت مخکې د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی کورمی ایجنسی ته تللی ولو حالته لخپل خپلوان سره لخپل
خیر اوس دغه راپورونه خو نه تایید سی وکنه
لیدلې کتنې
کړې ګران صاحب دغه راپورونه هیڅ وخت هم آزاد رسنۍ فرزند لکه ازادي راډیو نسته ایدا ولې سی فلانه حالته تللی ده تر څو سی په رسمي شکلونه ویل سی نن سبا خو د خواله رسنۍ هم ډیر عامه ده خلک دا خبرې کوي اما په عمل کې مثلا په عمل کې د دوړو خو روابط په اقتصادي او سیاسي برخه کې په یو بل باندې سخت تورونه پوری کوي
بریدونه کوي په پولو
بریدونه کوي د په اقتصادي لحاظ باندې تورخم یو ورځ باندې یو ورځ خلاص وي د په تازم له کندهار راپور درلو چې بازګران وایي چې خټکی او وینډوانی په خو په پاکستان کې خرڅې دي اوس د پاکستان لارې بيخي بند شوې ده مهاجرین تر 15 لک ډیر افغان کډوال پاکستان له خپل خاورې په زور ایستل دي په دغه شرایطو کې کبیخي هم په خفا کې په پټه باندې دوی سره جن روابط ولري لیکن په عمل کې دا ولسونه ډیر په لري کې دودي
تاسو ته معلومه ده چې برسه دا خو ګوري طالبان په خپل منځ کې سره ویشل دي اغل ته یو خو دا ډیر اکستریمیست یا افراطی ډله ده چې ملاحبۃ اللہ پر راس کې ده او دا هم پرون یې دا یو نوی فرمان دی نهی عن المنکر او امر بالمعروف نشر کو چې مطلق باید په شذو باندې بندیز ولګیږي او د دوی وجود باید یعنی ټول حجاب باید دوی مراعات کړي یو دغه خبره ده چې پاغه کې یو څو او دا مقتدره حلقه ده چې په طالبانو باندې مسلط یا حکمرانی کوي او بلدادی سی هغه څوک چې لکه ملا عبدالغنی برادر شیر محمد عباسانی گزای او دغه سجن نور وزیران دي چې هغوی بیا غواړي سی لنړیوالو سره شیاړي کې ولري تعامل ولري او زمنن پر رسمیت باندې وپیژندل سی نو خبره دلته داده سی هغه مقتدره حلقه غواړي سی دلته هغه له پاکستان سره اړیکې لري زما د معلوماتو له مخې سی په خپل دي دغه ملاحبۃ اللہ گارد یا دیگر دغه مقتدر استخبارات او زمنان هغه څوک چې دوی امنیت یا سکیورټی ساتي هغه هم د پاکستان سره تعلق لري
تر هغه پورې سي آزاد رسنۍ یو موضوع تایید نکړي هغه څوک نشته تایید ولای سي فلانه له فلانی سره ارتباط لري په دې شک نشته چې د پاکستان له افغان طالبان سره ډیر نږدې روابط دي کوټ شورا ولا د پېښور شورا ولا او په دې باندې تورن شوی دي دوی بلې خواته فرزند پاکستان پخوانی حکومت د عمران خان په مشرۍ له دوی سره نږدې روابط درلود فیض حمید کابل ته ولاړ د فیض حمید تر سفر وروسته په کابل کې کابینه د طالبانو جوړه شوه لیکن هغه فیض حمید اوس په زندان کې دی
په زمید زندان کې دی عمران خان په زندان کې دی عمران خان هغه وخت چې کله کابل سو کوت وکړو نو عمران خان هغه وخت دا خبر وکړه چې افغانان د غلامۍ زنجیرونه وشلول هغه عمران خان هغه د اوس په زندان کې دی په عمران خان دا تورونه هم لګی چې په خپل حکومتي دوره کې وسلوال د جلونه خوشی کړی دی د موجوده وخت چې کوم حکومت دا وخت په پوزیشن کې هم دی پیتورونه لګول
او
ها نو تاسو خبره سم ده چې لکه خو ګران سیب چې کوم خبره کوي چې څنګه طالبان په خپل کې سره وشل شوې دي دغه سی په پاکستان کې هم دا خبرونه دي چې د استخباراتي ادارا چې کوم چارواکي یا پوزي چارواکي دغه خپل کې سره وشل شوې دي هغه ته کې دا خبره کوي چې څوک زیا پرو زیادي څوک دغه باقیات را مخته روان کړی دي څوک د حمید ګل دي څوک د اشپاخ کې اني دي څوک د راهیل شریف دي
او بخښه مومن صاحب د افغان طالبان په برخه کې خو پښکاره وایي ځینې پاکستانی سیاستوال هم دا خبره کوي چې افغان طالبان ملاتړ موکو کابل ته مور سوال مرسته مور سره وکړه اوس له غو سره دښمنی کوي
ځینې
ښکارا ده خبره
ده خبره کیږي بلکې ګران صاحب چې کوم لور ته اشاره کوي ک تاسو خیلی په 14 او 15 اگست باندې متقیل ته په اسلام آباد کې سراج الحق دغه سي محمود خان د دین علاوه په رمضان د ټولو غا تصویرانه ویډیوګانې مخترالې چې دوی سره یو ځل تکي نو د سیم نه د چې لکه ګینې دوی یو بل سره غا اختلافات دي خو اخکار یبخ سړی ته دا خبر لکه څنګه چې تاسو وختي کوم لور ته اشاره وکړه چې ولسونو ته غړ تاوان ورسېد کاروبارونه دي هغه د ولسونو
عملاً رسېدلې ده یعنی د پاکستان اقتصاد مخ په زور روان دی سیاسي ثبات ګډوډ دی په پاکستان کې ډیر ګډوډ حالت دی
او د دې حالاتو د وجې نه د پاکستان په استخباراتي ادارو چې کله نیوکه کیږي نو اوس د پاکستان د پوز مشر او نور چارواکي بار بار لګیږي چې دا انټرنیټي دهشتګردي ده، د دې مخنیوي لپاره موږ کار کوو. نو دا غي د وژن اوس پاکستان کې ډیر شنه څلوېخ پیسه د پوره انټرنیټ وروشه وي دي، لکه چې انټرنیټي خدمات ورکونکو مېداري دغه دا خبره کوي. نو دا غي د وژن د پاکستان اقتصاد ته چې آنلاین د چا کاروبارونو هغه د څومره تاوان ورسید؟
نه نه، پاکستان څور زه مخکي د پاکستان د ټیکسټایل کمپنۍ یو مشر ویډیوګانې ما لیدلې، هغه وایي وایي چې پنځه لوی کارخانې مې درلودې، په لکونو کسان لکاره لوېدلې دي، دا مې ټولې بندې کړې دي. خو خیر، دې اړخ ته د دې لپاره چې دا بحث بېرته راغونډ کړو. ګران صاحب،
بله، یو عرض کوم. مثلا اول خو دغه د عمران خان او د فیض حمید د آی اس آی پخوانی رئیس د دغه د کورت مارشال یا د نیولو په حق لباندې ما ځینې راپورونه چې هغه ډېر معتبره رسنۍ دي، هندی یا بنگلادیشی یا ځینې نورې، دا مې چې مطالعه کړې دي، هغلته داسې ویل شوي دي چې دا د فیض حمید نیول په دغه وخت کې په دغسې شرایطو کې دا دې لپاره داسې عمران خان هغه ته نظامی محکمې ته راکش کړی شي، او دا په خپله عمران خان هم ورته اشاره کړې.
او دا خبره خو شوه.
یو بل عرض کوم، هغه دا دی چې مثلا هلته په بنگلادیش کې حالات په ډراماتیک ډول باندې واوښتل یا بدل شول. هغلته داسې تصور شیخ حسینه واجد نه سوای کولای، ولې خبره دا ده چې هغه د محصلینو زور ولو په دغه کې هغه د جماعت اسلامي چې هغه د پاکستان سره
ګران صاحب وبخشئ د دې لپاره چې وخت اجازه نه راکوي، په لنډو کې په اخر کې ستاسو نظر واخلم، د سیمې حالات په کومه خوا روان دي، بهتر کېدای شي او کنه د خرابي په خوا روان دي؟
زما نظر دا ده چې د سیمې حالات بدلیدونکي دي او په ډیره چټکۍ سره بدلیدونکي دي. دلته پاکستان غواړي چې خپل لوبه وکړي او بیرته د ډالري عایداتو د لاسته راوړلو لپاره له امریکا څخه تراګریزي پروژې واخلي، لکه دغه آصف دورانی داسې تبلیغات کوي او غواړي چې مثلا په همدغه د ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا پښتانه یا افغان ولسونه وټکوي. اوس وګورئ په بلوچستان کې ډیر بد حال دی، هغه تحریک چې د ډاکټر مارنګ بلوچ په وسیله باندې په مخ باندې ځي، هغه اول خو په اسلام آباد کې په بېرحمۍ سره وټکاو او اوس هم هغوی ته اجازه نه ورکوي. او هلته هره ورځ د پاکستان پوځ هلته تلفات ورکوي. بل مخکې چې مومن صاحب اشاره وکوله چې دلته پوځیان مري، ګوري دغلته ملیشي ورمخې کوي او په ملیشیو کې په فرنټیر کانسټبلری ده یا مومن سکاوټس ده یا دغه دي او یا هغه ملیشي چې دي، په دغو کې اکثرا پښتانه دي او دوی ته دا بې تفاوته ده چې هلته د خیبر پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې یا په بلوچستان کې هم دغه قومونه مري. ولې دغسې حوادث یا دغسې تراګریزې پیښې په اسلام آباد کې یا مثلا په راولپنډي یا د پنجاب په نورو شهرو کې نه کیږي؟
مننه ګران صاحب له تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. مومن صاحب، له تاسو هم منندوی یم. البته د وروستیو راپورونو له مخې د پاکستان په سند کې هم نامنۍ زیات شوې دي او له پنجاب هم خصوصا له جنوبي پنجاب د ځینو نامنۍ پیښې د پیښو راپورونه ورکړل شوې دي. له لیدونکو منندوی یم چې تر دې دمه دا خبرونه راسره وکتله.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي میلمه
سلامونه. د ازادي میلمه خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلای کوم. قدرمن اوریدونکو، په نننې خبرونه کې په بهر کې له یو ډیره افغان خبريال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړی دي.
ای وی آر د افغانستان ژغ رادیو. تاسو اوس کولی شئ زموږ ټولې خپرونې د انټرنیټ په مټ باندې سلر ویچ کړئ او اورئ د نړۍ په هر ځای کې.
صفت الله زاهدی اوس په جرمني کې دیره دی، خو تر تیرو څو کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو رادیو چلوله. په دې ځانګړې مرکه کې له ښاغلي زاهدي سره د خبریال په توګه د هغه د پخوانیو او اوسنیو کارونو په اړه پوښتنې کوم. خو له هر څه مخکې د زاهدي خپله پیژندګلوي د دله خپلې خولې واورئ.
زاهدي یم د هلمند ولایت په ناوه ولسوالۍ کې زیږیدلی یم. ما زده کړې په پاکستان کې لومړنۍ زده کړې کړې، کله چې زموږ کورنۍ موږ مهاجر شولو هلته تللی وو. د پاکستان ګردې ځنګل کې مې زده کړې کړې او له هغې وروسته بېرته بیا په 2015 کال کې هلمند ته راغلی یم، او هلمند کې مې دلته د باختر خبري اژان سره لومړی کار پیل کړ، او بیا وروسته د جګړې او صلح انسټیټیوټ چې آی ډبلیو پی آر نومې دی دغه سره مې دوه کلن کار وکړ، او دغه انسټیټیوټ مې هم اول وست. په دې سره سره مې په هلمند کې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې، او په 2010 کال کې مې د امریکا په والټر کرانکایټ سکول آف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې یو 15 ورځنۍ زده کړې بشپړې کړلې، او له هماغه ځای څخه وروسته بیا زه بیرته افغانستان ته رالم، او تر 2021 کال پورې مې په افغانستان کې د خبریالۍ په برخه کې بیلابیل کارونه کړي، چې هلته مې د راډیو او ټلویزیون د مسؤلیت سربېره خپل راډیو مې هم درلودله، او یو جریده مې درلودله د هیلې په نوم باندې، هغه مو هم چاپوله. آلمان کې مې د دوچه ویله اکاډمۍ په څخه د ژورنالیزم په برخه کې یو کلنه زده کړه هم وکړله.
دومره زیاتې زده کړې زاهدي صاحب او کافي تجربه د ژورنالیزم په برخه کې، اوس څه کوئ؟
اوس د 2023 کال پورې ما د دوچه ویله یا د آلمان ژغ رادیو سره د خبریال په توګه کار کاوه، او د 2023 کال په جنوري کې مې دنده پرېښې. اوس مې خپل د افغانستان ژغ په نوم یو رادیو جوړ کړی چې د افغانانو لپاره له جرمني څخه په آنلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي. البته یوازې زه نه یم، بلکې زموږ سره څو کسان یو، موږ هغه څو خبریالان یو، افغان خبریالان چې اوس په اصلاح اکسل ژورنالیستان یا لکه په تبید کې چې اوسېږو، هماغه کسان یو دلته مو خپل فعالیتونه پیل کړي، او د دې رادیو له لارې خلکو ته خبرونه، خبرونې، موسیقي، سندرې، تعلیمي او کلتوري خبرونې د ماشومان لپاره بیلابیل خبرونې او دې برخه کې مو فعالیتونه پیل کړي دي او کار کوو.
د دې رادیو اوریدونکي په افغانستان کې دننه هم شته که یوازې په بهر کې میشت افغانان دي؟
د دې رادیو تقریبا موږ چې د رادیو یو سیستم لري چې هغه کار او کور هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زر اوریدونکي لرو چې هغه هلته د کسان اوس د آنلاین انټرنیټي په مخ باندې په پرمټ باندې دوی دغه رادیو اوري. موږ هڅه کوو چې اوس دغه رادیو د یو اپ د لارې هم پیل کړو چې تر څو پرې دغه اپ اوتومات موبایل کې هلته خلک ډاونلوډ کړي او ټول خلک یې واوري، یعنی دغه اوریدونکي زیات شي. خو دغه سربېره په بهر کې هم موږ په اروپا کې، په امریکا کې او په آسیا کې په دې درو سره هیوادونو کې هم کسان لرو چې لیدونکي اوریدونکي شته، او دوی دغه رادیو اوري، تعقیبوي، مشتکمنټونه لیکي، خپل نظرونه هم لیکي. په دغه ټولو هیوادونو کې تقریبا دا اوریدل کې، ځکه چې دا د انټرنیټ په مټ دا، او انټرنیټ ته چې هر څوک لاسرسی لري، دوی کولی شي هلته د افغانستان ژغ رادیو تعقیب کړي او وایي.
اغه کسان چې د اپ لاره د رادیو پراتلونکي کې ساسو په پام کې دي او ری به دوی به هم د اوریدو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري.
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کتاسي د دې اوس نه تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې ډیر نږدې شوی دی، چې هم یې ان ټول خلک لکه په یو کور کې اوسېږي هلته سره نشلولې دي. موږ یو سیستم له امازون څخه اخیستی چې دغه سیستم یو برخه په دوبۍ کې ده، او موږ هلته یو سپیس اخیستی چې هغه افغانستان لپاره ډېر نږدې دی. دا مزخه دا کار وکړ تر څو پوری خلک بیر لږ انټرنیټ افغانستان کې په اسلام سره پیو رادیو ډیر واوري او په دې ځایونه کې چې دلته د رادیو د اوریدلو هغه سپیس یا برخه چې دغه ډیر درنه ده یعنی تکواله سي په انټرنیټ باندې واوري خو له ډیر انټرنیټ څخه مصرف کی خو له افغانستان او پاکستان ایران او دغه هیوادونو کې حالت د انټرنیټ برخه چې دلته ډیره کمیږي که یو څوک حالته په یو جی بی انټرنیټ هم پاله کې شایلی کولای شي سپیشل روزز موږ د رادیو واوري او څلور وی ساعت هم کولای شي حالته واوري او دغه سیستم بلته د دوی بل اثرای وټل ولري دغه سره ترڅنګ به دوی کولای شي خپل نظرونه پیغامونه او خپل مرکه اته د نیکښنې ویډیوګانې باندې د عبد الله ردی کولای شي مشته ولېږي او از مر سره شریک کړي دا موږ یو نوای سیستم د چوس مشکار باندې کوو او د برخې تقریبا کارونه شپږ سلنه بشپړ شوی دي د نور سیستمونو به هم ان شاء الله ډیر ژر باغه بشپړ شي او بیا به ورسته د دوی په واکه ورکړو
یو نه ټمو په پام کې شته چې څه وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې تاسو رادیو اوري
شاید تر دسمبر پورې دغه موږ دغه سیستم به ټول بشپړ شي لکه چې غینه لپاره تاسو معلومات ترلاسه یو څه مثلا 2200 ارتیاستا کارتا ارتیاستا او بیا خصوصا بهر کې چې اوسې جدلته دغه اعلانات او سپانسر روزین سیستمونه لکه افغانستان کې چې وو د شخصي رادیو په پالکول اولته البته تقریبا ډیر زیات و یعنی تیری بهر نه موسسات خپل دین د ترونه غوې مرسته کول ولې دلته چې تکله دغه یو څه پالکې اکلن ته باید خلکو ته قناعت ورکړي او ورته چې دغه څه چې ما په لکړی په کومه برخه کې دي څنګه کار کوي خلک څومره لاسرسي ولري دلته رښتینی څه غواړي نو کله چې هغه دغه څه باندې پوسی ورسته سره کومک کوي او عملاتړ مکوي هله لرو چې تر دسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2023 کال پر اول میاشتې د جنوري په اوله باندې چې افغانستان کې د اپ ټول خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي موږ هله لرو چې تر یو کال پورې دا شاوخه د پنځه لک څخه تر یو ملیون کسان پر دا ډاونلوډ کړي او دا رادیو موږ اوریدونکو ولا
د رادیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي
موږ هدف تا دی چې د افغانستان کې جوز دا محل لاله د رسنوي پر وړاندې د بندیزونه ستاو یا البته د نڅنخ پرې ژي مثلا موسیقي چې اکثره د افغانستان خلک خوشي یا د نداسې معلوماتونو خبرونه چې هغه باندې د ګولسي زموږ یو ځنۍ هدف د ژورنالیزم د اصول او اساسات سره سم کړه او دقیق خبرونه خبرول د غیر ترڅنګ تعلیمي خبرونه موږ خبرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو او د دې سره ترڅنګ موږ کلتوري فرهنګي د برخې کار کوو خو موږ لوی برخه چې دغه د افغان شوزو لپاره چاغوي شونځي تنځي دغه لپاره د پروګرامونو خبرول دي چې هم د اوسم زموږ په ویب سټ او رادیو کې کولای سره خلک د خبرونی واوري او هر ورځ لپاره یو یو خبرونه وړاندې کیږي کتابونه افغانستان کې ست د خبرونو او د کول سي د کتابونو ملته واخلي یا د واتس اپ لاله موږ یو سیستم ورته پاله کړی دوی اړیکهونه سي د کتابونو دوی ته ورکول کیږي هغه جنونه چې مکتبونو ته نسپلاله دوی پښتو دری انګلیزي کیمیا بیولوژي فزیک او نور دغه د کچدي له وم ټولګي څخه پورته دوی د کول سي او پختل کور کې تلک نسل سي دغه واوري د یو شون کې لاله د ټول وخت تدریس کیږي
کوس ورشو تاسو خوانیو ژورنالیستیکو فعالیتونو د افغانستان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یو رادیو درلوده د دې رادیو په باب یو څه راته وایست
شم ما په 2013 کال کې البته یو رادیو په اړه باندې کار پیل کړ تر څو پرېلته یو اف ام رادیو ولرم او هغه دغه یو برخي مزلته ډېر کار وکړ د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د رادیو د اف ام رادیو جواز واخیست او اند ټلویزیون د برخه جواز مهم تر لاسه کړ یعنی چې زما وخت له خو په دې بیا تعولات را ل چې یوازې غ رادیو پات خپل هغه رادیو چې هغه چې ما کار کوي مشتکبن تو افغان خبريالان ولتم چې افغانستان کې د خبريالې دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي چې هغه تلپاتې نه دي چې اکلن تړې لکه دایمي قراردادونه ولري. نو عموما کله نه کله به سړی یو ورځ به کار به درلودې وي ونه موږول چې د خپل مسلک لپاره د دوامدار پات کېدو په برخه کې موږ یو داسې هڅه وکړو تر څو په افغانستان کې یو اف ام رادیو ولته جوړ کړو. موږ هغه رادیو چې جوړ کړل هلته موږ بیلابیل خبرونه درلودلې، یو پروډکشن مو درلود او دغه سره تر څنګ موږ هلته یو میډیا ګروپ درلودی چې په هغه به په بیلابیل برخو کې کار کوو.
چانه مرسته ترلاسه کوله او که تاسو په خپل د تجارتي اعلانونو لاره خپل مصارف ترلاسه کول
موږ هغه مال چې زه د راډیو مسولیت ما په غاړه ولته موږ ټول د خبرونه او د هر څه کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو دی په مټ باندې مکولې. موږ تجارتي اعلانات اخیستل ځنی خبرونه مخبرولې عموما بلابیل خبرونه وي چې هغه کې صحیح خبرونه وي مثلا د ځین نورو مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خبرونه وي او خصوصا تجارتي اعلانات هغه وخت ډیر زیات و. امغه په مټ باندې موږ د هر څه برابرول او شوخه موږ سره ولس کسانو کار کاوه او د ټول لپاره معاش رسېدی هم د سره په هم په صحیح سمبالیدل.
دلته د نوی رادیو کا خدای کول او فعال شوم په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومان لپاره هم ځنګړي پروګرامونه لري. د ماشومان لپاره ځنګړي پروګرام سمانه په کومه ژبه او کله چې تاسو وایي چې د دې اوریدونکو به هم په اروپا کې او هم په افغانستان کې نو د دې دوړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالب او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي. د څنګه سره تاسو انډول کوي او د دوړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروي؟
اکل په تاسو وګوري اروپا امریکا او بیا نور هوادونو ته چې افغانان راغلي او بیا نوی زیږیدلي ماشومان دي هغه تر ډیره پورې خپل مورنۍ ژبه تقریبا اویا سلنه یا اتیا سلنه هیره کړې ده. هغه دلته بهرنۍ ژبه باندې زده کړه کوي، کلتور هم دا دی، ټولنه هم دلته بهرنۍ ده. نو د دوی لپاره ار د دې چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي او دغه برخې موږ تیار پروګرامونه لرو د زده کړې په برخې امغه هم نشریږي او د ماشومانو لپاره موږ دلته بیلابیل کارونه کوو. ما هم د تیر اونۍ دلته د افغانیک په نامه یو دفتر دی چې مسؤول ډاکټر صاحب یحیا وردک دی، هغه له تیر دېرش کلونو راهیسې المان کې په دې برخې کې ډیر کار کړی. نو وی سره په ګډه د افغانستان ژغ رادیو او افغانی دفتر دلته د ماشومان لپاره نکلونه ورته مشتیار وو او دا ورته کوو د پښتو ژبې زده کړه دوی ورته ورکوي دغه دفتر. او زموږ یو ځنې هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومان د کوم خبرونه چې په ګډه به وړاندې کوو دا واخلو او د رادیو کې خبرو کړو. دا به تر ټولو یو ښه ګام وي هم به ماشومان ملندل ترازی او هم به د انلاین میټینګونو لالاري یا د انلاین سیستمونو لالاري دوی وصل کیږي دلته هم به نور ماشومان ویني او هم به دوی ته د پښتو دغه برخې یو نقل ورته ورکو ویل کیږي چې دوی به خپل کلتور دود او دستور هم ساتلی وي او دغه سره تر څنګ به دوی پښتو ژبه هم دا کړی وی بیر نوی حروف شادي واوي.
یعنی په دې توګه تاسو مطلب دا دی چې د افغانستان کې د نن د ماشومان لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي او د اروپا او امریکا په دې هیوادونو کې د ډیر افغان ماشومان لپاره به نور پروګرامونه برابروي همداسي؟
نه ټول یو پروګرامونه دي دغه ماشومان لپاره چې موږ نکلو نه کوو دا کولای شي خپل په افغانستان کې ماشومان یې واوی دا دغه د لپاره تر ټولو یو شکار دی یو شګام دی ځکه چې زموږ ډیری ماشومان د لپاره اوس نه کړل کیږي یا کسی نه ول کیږي موږ ته ورکتونونو کې د ستنه لرو ولدل ته چې دا ګام اخل کیږي دا تر ټولو یو شکار دی هم به دوی نه کړل ځکه یو هم به پښتو تور ځکه شاید هغه ماشومان چې په افغانستان کې وي هغه د دې انلاین میټینګ سره وسته یې هغه د بهر کې ماشوم وویني چې هغه خبري ورته وکي یو د بل سره دوی یو د بل خبري مو کې هدف هم دا غوي.
د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی، یعنی په دې برخه کې زیاتې تجربې او کار ته اړتیا شته. د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ که همدا له خپلو تجربو نه کار اخلئ؟
تکلیف په اروپا کې او خصوصا نورو هیوادونو کې دلته د ماشومان د ادبیات په برخه کې ډیر غټ کار کوي دي. تاسو وګورئ دوی خپل ماشومان ته دومره ښه ادب ورزکړي او دومره ادبي تور ورته وایي که کله چې یو ماشوم وویني او ته هغه سره سلام ادا کړي یا هغه ماشوم ستا کور ته راځي، هغه اول ور درته وایي اجازه ده چې زه داخل کړم ستاسو کور. ولې زموږ اساسي ماشومان یا افغانستان چې کوم ماشومان دي هغوی دومره دغه ادبیاتو دې برخه کې دومره نه دي روزل شوي، نه مکاتبو کې دغه څه ورته ورښول کېږي، نه هغه وړکتونونو کې دغه څه ورته زده کېږي.
دا فکر نه کوي چې د کلتوري تفاوتونو یوه برخه ده، نه دا چې څه دوی کم زده کړي یا څه هغه زیات زده کړي؟
نه، اصلا جګړه یوازنه هغه شی او هغه بدبختي ده چې افغان ماشومان یې دغه څه څخه لري کړي. که تاسو وګورئ موږ چې په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داوود خان حکومت او تاسو په اندغه المانیان ترات له د دوی ماشومان هم تاسو ذکر کوله، یعنی دوی ال تدیر څه ذکر کوله. هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل، موږ تر دوی ډیر ښه ادب درلود د ماشومان د ادبیات فرق کې. خو دغه روسي کې د جګړې چیراله دغه هر څه لمنځه ولاړل. موږ کوشش کوو د ماشومان د ادبیات په برخه کې خصوصا موږ د تدیر کسان لرو، خپل تورمان صاحب اجمل تورمان چې شلي کوال دی او محمد آصف بهام صاحب هغه او ډاکټر بیاهیا وردګ خپل ځین نور لیکوالان د ستاچي هغه د ادبیات په برخه کې کار کوي. موږ د دوی د تجربو څخه په استفاده سره دغه پروګرامونو او دغه هرڅه به مختو.
دغه رادیو چې تاسو په پام کې ده، دا به خبری مطالب د ورځې خبرونه تازه جریانات د هم خبروي.
تکل صاحب دا اوسم ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، ټویټر، انستګرام، ټیک ټاک او دغه ترڅنګ پر ویب سایت د برخ باندې خبرو او دغه دوه اونۍ کې به شاید موږ ځینی خبری برخه هم پیل کړي چې هر ورځ به موږ یو خبری ټول کومول ورو چې هغه خلک واوري. موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو، خپل دینی کسان هم لرو چې د برخې را سره همکاري کوي، هغه کسان کې دننه دی او که بهر کې خبرې اعلان کړي.
د رادیوګانو په دې لوی بازار کې نړیوالې رادیوګانې دي او فعال دي په افغانستان کې، د دیو په منځ کې بس تاسو لپاره رقابت یو څه ګران نوی په دې امکاناتو چې تاسو یې لرئ، ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډیر کم شمیر ملګري هغه هم په رضاکاره توګه له تاسو سره کار کوي، همداسې ده؟
په نو تکل چې تاسو وګورئ هر د نړیوال رادیو جوړ شوی هغه خپل ځان لپاره پالیسی لري او هغه خپل پالیسی په مخ وړي، تر ډیر پر دوی هغه خپل اهداف وړي. یعنی عموما تر ټولو مهمه دا ده هر رادیو چې کوم څه نشرات لري خبرونه کوي هغه باید له خلکو وپوښتي چې تاسو څه غواړئ او تاسو څه خبره کوم. موږ دا هر څه کوو، اول تل د خلکو غوښتنې مو کتلې او اورېدلې مو له هغه سره خبرې کړې ان تقریبا ډیرو کسان سره او به پوسیبل چې موږ تاسو ته یو څه جوړ کړو. موږ او د نورو نړیوال رادیوګانو فرق مداوي چې موږ نشرات به کم وی سید، یعنی سلر وی ساعت کې به موږ اته ساعت یا و ساعت یا شپږ ساعت د خبرونه ولرو چې ځینې به تکراری وي، ځینې به نور خبرونه وي ورته خبرو به کولی. دا څه به نه وي چې یوازې به د یو هدف لپاره، موږ هدف به خلق وي، یعنی موږ ټارګټ چې دی هغه د افغانستان خلق دي چې هغه د لپاره یو څه خبرو کو ویل.
ډیره مننه زاهدی صاحب. ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، تاسو څه وخت راغلی یاست جرمنی ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربیره نور هم څه فعالیت لري؟
د 2021 کال د دسمبر پر اوله باندې جرمنی هیواد ته راغلم او زه د سر تر څنګ چې د خپل رادیو یا د چارې مختوړم دغه سر تر څنګ د المانی ژبې زده کوم او دلته لکه مخکې مې یادونه وکړه دغه د افغاني ټولین سره هم ته
یو رضاکار په توګه د افغانانو په برخه کې دلته کار کوم او هڅمن دا چې خپل خلکو ته دلته چې هغوی ستونزې لري مشکلات لري د هغوی سره همکاري وکړو ځین پروګرامونه ورته وړاندې کړو یا دوی په نور برخو کې کوم مشورو دې ته اړتیا لري هغه څه چې موږ تېرو دریو کلونو کې زده کړي وي هغه هم د دوی سره شریک کړو.
واده مو کړی ماشومان لري؟
بلې و تکل صاحب زه پنځه ماشومان لرم چې دوه ماشومان اوس دلته ټول د الماني زده کړې هغه بشپړه کړې او تقریبا اوس دلته ټول ښوونځیو ته ځي ژبه یې تقریبا د الماني ژبې چې ده یعنی هغه په هغه برخه کې دومره زده کړې چې سړی پوهېږي نه چې اوس د اوس یو افغان دی او که یو المانی دی. زه واقعیا ډېر خوشحاله یم له خپلو اولادونو د دې څخه چې هغوی دلته زده کړه کړې او اوس هم دوی به راتلونکي خپلې هیله لرم چې راتلونکي خپلې لوړې زده کړې هم دلته بشپړې کړي.
په پښتو یا دري ژبو یعنې د وطن په ژبو هم خبرې کوي ستاسو ماشومان؟
بلې اوس ستا یوه لورکۍ چې هغه اوس دلته شپږم ټولګۍ ته بدي او د الماني ښوونځي هغه ګیمنازیم یا یو مکتب کې هلته زده کړې کوي هغه کې هم انګلیزي ژبه زده کوي او پښتو یې زده الماني ژبه یې زده او دري ژبه باندې هم پوهیږي او خبرې کوي.
د دې ټولو فرهنګي اصولو یا ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي؟
ولادو ته د ماشومان روزل او خصوصا ماشومان ته د غي د ذکر ورکول د دې سره ترڅنګ د فرهنګي کلتوري تودونو اناناتو د دې سره ترڅنګ د کورنۍ ماحول دوی ته ورشول د ډیر زیار غواړي او ډیر زحمت غواړي. دلته یو لوی ستونزه دا ده چې یو د کورنۍ یو غړی کار کوي وظیفه تر سره کوي او مور به د اولادونو ښوونځي ته بیا یو غوی راځي بیرته بیا ته د غوی سره کار کوي د ډیره سنځمنه ده او زه په دغه برخه کې خپل هم ډیر کار کوم او هغه ته نشان ورته شیم یعنی په هیجم چې شاید ځینې د ستوري وسمی چې پښتو دې برخه دوی نه پوهیږي او زموږ دني کلتورونه تدونه دوی نه پیژني ځکه چې تیر درې کلونو کې ډیر څه هیر کړی دغه مشمان چلته و او دلته ذکر کولې دلته نه د یو نوی کلتور یو نوی ټولنې سره دوی مخسوي دي.
یعنی تاسو مطلب دا دی چې کای تاسو ونه روزي تربیه تاسو په لاس کې ونخلی ټولنه روزي به په خپل خوخه؟
دا بلې و تلته هم دا څه کله چې ځای د خپل اولادونو په برخه کې ډیر محتاط ونه وسی اولادونه ډیر ژر د خپل کلچر دوه ونانات لا لاسور کوي ځکه چې د پټولنه کې لاستعات په د ټولنه کې په شونځي کې د خپل ملګری سره دی یا د لوبو ځای کې دی یا مثلا درس وايي دلته شاوغه محیط هم داس جوړ دی ان د محیط سره دوی جوړیږي خو موږ هڅه کوو چې تر څو پرې د دوی ته د افغانانو د خوې خصلات شوند او د پاره باندې خبرې وکړو کیسې ورته وکړو او ان دا چې زه کله کله یوټیوب ته زما د افغانستان د ځایونو مرتشایم پویږي هغه یعنی هم د تیر شپه ما زوی زما نه پښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شټ چې شه دی هغه مرکز څه دی ما ته ورته چې کابل دی به په دین په دې ما ته ولې کابل دی ولې هلمند دی نه دی ټاکلې ما به ورته ول چې نه هغه خوده غسې ځای دی د ټول مال دا چې تا تشریح کوم ډیر وخت پاره چاول کندهار او بیا ورسره دا را انتقال سو کابل ته ورته ول چې دا کابل دی نو بس هم دا ځای ټاکلې دی پس مالو یان دی په ډیر شان باندې شاید و سم ډیر تورست نه کی ول زه هڅه کوم چې دا هر څه دوی هیر نه کی او دې برخه کې دوی بشپړه پوه تر لاسه کړي.
د آزادې ملما پروګرام کې مو په جرمني کې لمیشت افغان ژورنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واوریده. زه احمد تکل تر بلې مرکه خدای پامنی در سره کوم او په پاک رب مو سپارم.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟ که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 3 20 21 21.